په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي چې نتیجه په خپل وخت په شفافه توګه اعلان کړي. نړیوال بانک په یو نوي کلني راپور کې پاکستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې راوسته چې تیر کال یې د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره ډېر کارونه کړي دي. د برېټانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لارۍ چې پورې نښتې کانټینر کې 90 جسدونه موندل شوي له بلجیم برېټانیا ته داخل شوي ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خبري غونډه کې وویل په انتخاباتو کې ټولې خواوې باید له زغمه کار واخلي او د ټاکنیز بهیر بشپړېدو ته صبر وکړي.
Of course, transparency and predictability related to when it comes to elections.
بیل شکه کله چې د انتخاباتو خبره کې شفافیت او اعتبار مهمه مسلې دي. ځکه موږ آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اړتیا لرو. د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایم چې د دې زمينه برابر کړ چې په افغانستان کې انتخابات وشي. اوس مهم پیغام دا دی چې ټول خواوې لزغمه کار واخلي او آرام اوسي چې ټاکنیز بهیر په منظم ډول پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اکتوبر په 15مه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران پر افغانستان د خبرو لپاره ځانګړې غونډه کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون کوي. د یو بل خبر له مخې په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازی کیبیل هچ سنډارډ ورکړی چې تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. هچ سنډارډ پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خبرلاند ته وویل دا چې د افغانستان پوځ څومره ښه فعالیت کوي په خبرو کې نه ځایېږي.
We will have an RSM meeting, but we will also talk at
موږ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې غونډه کوو، خو موږ به همدارس د ناتو د نه وشتو غړو هیوادونو په غونډه کې هم پر افغانستان خبرې وکړو. زه باید ووایم موږ په راتلونکي کال کې هم افغانستان ته بشپړ تعهد لرو، یعنی چې تر یقینا چې تر 2030 میلادي کال د افغان ځواکونو ته کافي پیسې لرو. په ناتو تړون کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي د دې یادونه هم وکړه چې د وسلوالو طالبانو لپاره لپسې ګواښونو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو ښه امنیت ټینګ کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بورسونو د ښه مدیریت لپاره نوی آنلاین سیستم پرانیست. د وزارت د محصلانو د چارو مرستیال بری صدیقي پرون په کابل پوهنتون کې په دې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل د دې آنلاین سیستم په جوړېدو سره به د تحصیلي بورسونو په برخه کې شفافیت رامنځته او د فساد مخه ونیول شي. ښاغلي صدیقي زیاته کړه چې په دغه اپلیکیشن کې به د هر هغه محصل یا له 12 ټولګي څخه د فارغ شوي چې غواړي د بورس لارې یو بهرني هیواد ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي له پیل څخه تر پایه ټولې اړینې پروسې په آنلاین بڼه بشپړېږي. د صدیقي په وینا له دې وروسته هیڅوک نشي کولی د تحصیلي بورس لپاره له آنلاین لارې پرته بله لاره وکاروي. دغه سیستم په داسې حال کې جوړیږي چې له دې وړاندې د بورسونو په برخه کې ډېرو محصلینو او د 12 ټولګیو فارغانو شکایت درلود چې په تحصیلي بورسونو کې ډېر ځلې هغه کسان بهرنیو هیوادونو ته د زده کړې لپاره استول کېږي چې واسطې لري. خبرونه لازمي لډو اوري. نړیوال بانک په یو نوي راپور کې پاکستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې راوسته چې تیر کال د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره ډېر کارونه کړي دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې چې د 2020 میلادي کال د سوداګرۍ کولو په نوم یې پرون خپور کړی ویلي چې څارونکو یې دا موندلې چې پاکستان د لسو برخو له ډلې په 5 هغو کې پرمختګونه کړي. د سوداګرۍ چارو د پیلېدو، ساختماني چارو ته د اجازې ورکولو، د برېښنا د ترلاسه کېدو، د مالیو د تحویلولو او له هېواد هر سوداګری چارو د خکېدو په برخه کې د پاکستان هڅې ستایل شوې دي. د نړیوال بانک په دغه کلنی راپور کې پاکستان د نړۍ د 190 اقتصادونو په ډله کې 28 درجه مخکې شوی او 108 ځای خپل کړی دی. نور نه هیوادونه چې د سوداګری فعالیتونو په لسو برخو کې پرمختګونه کړي د افغانستان دوه نور ګاونډیان تاجکستان او چین، او دغه راز هند، سعودي عربستان، اردن، توګو، بحرین، کویت او نایجیریا یاد شوي. تاجکستان د نړیوال بانک په دغه فهرست کې 106 ځای خپل کړی دی. نیوزیلند او سنگاپور د دغه فهرست په سر کې دی. ورپسې هانګ کانګ دی، کوریا پنځم او متحدو ایالتونو شپږم ځای خپل کړی دی. د بریتانیا پولیس په دې باور دی چې هغه لارې چې پورې نښتې کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم بریتانیا ته داخل شوي. د پولیسو پرون دغه لارې له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پیل کې داسې انګیرلې وه چې په دغې لارې پورې تړلی کانټینر د سمندر له لارې آیرلند ته لیږدول شوی. خو د ایسکس ښار پولیسو پرون ناوخته وویل چې کانټینر د بلجیم له زیبرګ ښار څخه د پورفلت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لیږدول شوی او بیا د توروک په سیمه کې ځای په ځای شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي له دې کانټینر سره یو 15 کلن آیرلندی سړی هم نیولی دی. په کانټینر کې د موندل شوو اجسادو هویت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د بریتانیا چارواکو نه دي ویلي چې د قربانیانو څو ښځې او سړي دي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه لارې چې دغه کانټینر پورې نښتی و د تور سمندرګي په بندري ښار وارتا کې د بلغاریا له سمندري ځواکونو سره ثبت او هغه د یوې آیرلندۍ ښځې ده. له کلونو کلونو راهیسې غیر قانوني کډوالو بریتانیا ته د رسېدو لپاره هڅه کړې چې په لاریو یا په کانټینرونو کې ځان پټ کړي. د بریتانیا د ګمرکونو چارواکو په 2000 میلادي کال کې په جنوبي بندري ښار دوویر کې د 8 چینایانو مړي وموندل چې په یوه لارې کې دننه ساوې بندې شوي او مړه شوي. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، له دې خبرونې ډېره برخه موسیقي را ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بایومتریک رایو د شمیرلو په باب واوري، او دغه راز به دا واورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې د خپل فعالیت په موده کې څه کارونه کړي. نن د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده، خو لومړی د انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون به نن د بایومتریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړي. د دې کمیسیون ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې د ډرملوک شرکت ته چې یو جرمنی شرکت دی او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره یې قرارداد کړی، سپارښتنه شوې چې دا کار په 3 ورځو کې بشپړ کړي. فرشته جلال زه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د بایومتریک معلوماتو پر اساس د ثبتو رایو د تصفیه بهیر پیل شي. کمیسیون به همداراز نن خلکو ته اعلان وکړي چې څه وخت د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانولای شي. د کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته جوته سوي چې د ټاکنو په ورځ 1,902,603 کسانو د بایومتریک معلوماتو پر اساس رایې اچولې دي. ابراهیمی وویل چې پرون دا معلومات په بشپړ ډول د بایومتریک معلوماتو له ماشینونو د معلوماتو د ثبت مرکزي سیستم یا سرور ته انتقال شول. عبدالعزیز ابراهیمی زیاته کړه چې د بایومتریک معلوماتو پر اساس اچول شوي رایې تصفیه ته اړتیا لري. له دې منځه د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو د بهیر لپاره 3 ورځې وخت ټاکل شوی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمپنی درملو که در داده که روان ده تصفیه
تکنو خپلواک کمیسیون ده درملوک شرکت ته هدایت ورکړی چې د بایومتریکی معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه بهیر پیل کړي. دا بهیر به 3 کاري ورځې وخت ونیسي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر 28 تر سره شوې. د افغانستان د ټاکنو د قانون پر اساس باید د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19 اعلان شوې وای. خو د کمیسیون مشر وویل چې د تخنیکی ستونزو له امله او د ټاکنو د شفافیت د خوندیتوب لپاره د پایلو اعلان وځنډاوه. دا لنه د معلومه چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ابتدایي پایلو د اعلان لپاره کومه نیټه ټاکلې ده.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه فانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن دې ازادي په سبو کې د اونیز پروګرام ورده په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع چیرو په دې ورسره کې بیا هم د افغانستان په مسله کې د ښکېلو یو شمېر هیوادونو له لوري هڅې ګړندۍ شوې دي چې د سولې ټکنۍ بهیر بیرته پیل کړي. ټاکل شوی چې د چین پلازمېنه پیکینګ به د راتلونکي دوشنبې او سیشن بې په ورځو د بین الافغاني خبرو کوربه وي. طالبانو ویلي چې خپل پلاوی دې غونډې ته وراستوي، خو تر اوسه پورې نه ده معلومه چې د افغانستان حکومت به دغه غونډې ته پلاوی واستوي که نه، خو پرون یوې حکومتي سرچینې د نوم نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې حکومت پتیلی ده چې د پیکینګ غونډې ته استازی وانستوي یا پلاوی وانستوي. دغه راز موسکو به هم سبا د افغانستان په اړه د سولې په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او له خپلو نورو سیالانو د افغانستان لپاره د روسیې او چین له ځانګړو استازو او دغه راز د پاکستان له استازي سره په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د روان پټکه په درې دلی بهیر باندې خبرې وکړي. خلیل زاد پر ورسته کې هڅه پیل کړي چې د سولې درې دلی خبرې له سره پیل شي. هغه چې په تیر سپتمبر میاشت کې ولسمشر ترامپ په کابل کې د طالبانو له حملې ورسته ودرولې، په هغه حمله کې یو امریکایي سرتیری او یولس کسان وژل شوي وو. طالبانو له دې هم له هغه اقدام ورسته بیا بیا ځلي د خبرو د پیلېدو غوښتنه کړې ده. دا هغه موضوع ده چې نن په دې پروګرام کې د ازادۍ په څپو نس پروګرام کې څیړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، په دې اړه پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو کولی شئ مطرح کړئ، او هم خپل نظر د سولې په برخه کې د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. ازادي راډیو ستاسو ده. او د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې بیا هم په پیکینګ کې د کیدونکې غونډې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو پام اړولی. احمد شبر ته بغوښ شو.
چین طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په پیکینګ کې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. دیفنس پوسټ خبرونه په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین د ټویټر پرونی پیغام په دې اړه راخیستی دی چې په کې وایي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په دوحه کې چینایي ډیپلوماټانو د دې غونډې په ارتباط خبرې کړې دي. د طالبانو په وینا دا غونډه به راتلونکې اونۍ د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو ترسره شي. د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې وروسته له لسو میاشتو او نه پړاوه د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له یو ټویټ وروسته ختم شوې. دیفنس پوسټ خبرونه لیکي چې دا ځل په پیکینګ کې د سولې غونډه د امریکایانو او طالبانو له پخوانیو غونډو بیل ده. طالبانو په خو دا خبره ردوله چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. خبرونه د سهیل شاهین په وینا لیکي چې دا ځل هم هر افغان چې د پیکینګ په غونډه کې برخه اخلي هغه به د ځان استازي توپ کوي. ورته بین الافغاني غونډې پخوا په ماسکو او دوحې کې شوې وې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون په خبري غونډه کې وویل چې هیواد چمتو دی چې د افغان سولې لپاره داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې پکې د ټولو لوریو هیلو ته درناوی شوی وي. د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د پیکینګ د غونډې په اړه د چین له حکومت سره خبرې روانې دي، خو بل لور ته دیفنس پوسټ خبرونه له فرانس پریس اژانس سره د سویل شاین خبرو ته اشاره کوي چې وایي د پیکینګ د غونډې د برخوالو په لیست کې باید یوازې د ټیټې کچې حکومتي چارواکي شامل شي. د لویدیز بلې چاپي خبرونې د ټلګراف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر مسلې لیکنه خبره کړې ده. د دغې بریتانیایي ورځپاڼې په باور د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د خپلو ځواکونو سمدستي وتلو ته چمتو دی که چیرته ولسمشر ټرمپ د سمدستي وتلو امر ورته وکړي، لکه څرنګه چې له سوریې څخه یو دم د پوځیانو د وتلو امر کړی وو. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې ټرمپ د افغانستان د پوځي ماموریت په برخه کې هیڅ پټ څه نه لري، او هدف یې لکه چې وایي دا دی چې دغه پوځي ماتې پای ته ورسوي. د ټلګراف د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې شاید د دغه هیواد د پوځیانو شمیر په افغانستان کې تر 9000 راکم شي. ورسپانه سرګندوی چې د پوځیانو شمیر او د هغوی د وتلو مهال ویش د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو اصلي ټکی دی. ورسپانه ویل کی چې چرته ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو یو اړخیزه پریکړه وکړي، د سولې په خبرو کې به د امریکا برلاسي